په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنریم او د مشال ریډیو په دې او ساته خبرونه کې تاسو هر کله کوم. په کراچۍ کې د یو بمی بریت په نتیجه کې اته کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې ته د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو اپیل کړی دی او په باجوړ او مومندو کې د امنیت د خرابې وضع له کبله د پولیو پر ضد کمپاین د ننګونو سره مخ دی. دغه راپورونه لرو خړومبې ورزو مجید بابر ته چې د دې وخت خبرونه و.
مشال خبرونو سرټکی د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې د یوې ښځې او ماشوم په شمول اته کسان وژل شوي دي. په نیویارک کې د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د حقانی شبکې په ضد په ګډه همکارۍ سلا شوي دي. په نیپال او هند کې د 6.9 کچې زلزله کې لږ تر لږه 11 کسان مړه شوي دي او ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې ته د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د 325 میلیون ډالرو اپیل کړی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې د رخشان تانې سره نږدې د سی آی ډی د ایس ایس پی چودري اسلم په کور ځانمرګي برید شوی دی. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم په دغه برید کې د یوې ښځې او یو ماشوم په شمول اته کسان وژل شوي دي. نور شپږ کسان د پولیس وو. چودري اسلم رسنو ته ویلي دي چې دې د برید په وخت کور کې ودو چې د بارودونو ډک گاډي د کور سره وجنګول شو. خاغلی اسلم زیاته کړه چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د مرګ واخونه وو. د پاکستانی رسنو تر مخه د دې برید پړه پاکستانی طالبانو په غاړه اخیستې ده. د دې مخ کې هم په کراچۍ کې د پولیسو په لوړپوړو چارواکو بریدونه شوي دي. ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې ته د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د 325 میلیون ډالرو اپیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې ویاند همیرا محبوب ویلي دي چې دغه مرستې به د سند او بلوچستان صوبو د سیلاب ځپلو سیمو 450,000 خلکو سره د مرستو لپاره کارولی شي. دغو سیلابونو په یادو شوو صوبو کې په لکونو خلک بې کوره کړي، په لکونو کورونه ړنګ کړي او په لکونو اکړه ولاړ فصلونه تباه کړي دي. تر دا مهال په دغو سیلابونو کې 322 کسان مړه او 600 نور زخمیان شوي دي. ناټو پرونو ویل درې سرتیری په افغانستان کې په بیلو بیلو پیښو کې وژل شوي دي او د دې هیواد په جنوب کې د مخدره موادو د تولید په یو لوی لیبارټری د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې تر لسو زیات وسلوال وژل شوي دي. ناټو په یو بیان کې ویل یو سرتیری د شنبې په ورځ د وسلوالو په حمله کې او دوه نور پرون په بمی چاودنه کې وژل شو. ناټو یوازې دومره ویلي چې درې واړه فوجیان په جنوب کې وژل شوي او نور یې په دې اړه تفصیلات نه دي ورکړي. په دغو وجنو سره پروانه میاشت کې په افغانستان کې د بهرنیو فوجیانو د وجلو شمیره 6 ته ورسېده. په دې سره د روان کال راهیسې د وجل شوو بهرنیو فوجیانو شمیره 6.1 ته رسی. ناټو دغه راز ویلي چې افغان او نړیوالو ځواکونو د شنبه په ورځ د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې د هیروینو د تولید پر یوې فابریکې عملیات ترسره کړل. تر لسو زیات وسلوال یې ووژل او فابریکه یې هم ویجاړه کړه. راپورونه وایي پرون د یمن په پایتخت سنا کې د ولسمشر عبدالله صالح په ضد پراخې مظاهره کې لږ تر لږه 6 مظاهره چان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې ووژل شول. په دغې مظاهره کې چې ویل کېږي په 1300 میاشتو کې د صالح په ضد یوه تر ټولو لویه مظاهره وه. لسګونه مظاهره چان جوبل دي. صالح چې له 150 کالو زیات چې د یمن واګې په لاس کې دي، په 13 جون میاشت کې په ده د خونړي برید په نتیجه کې ټپي شوی و چې سعودي عربستان کې تر درملنې وروسته بیرته هیواد ته ستون شو. صالح له کورنیو او نړیوالو فشارونو سره سره له دې ډډه کړې چې قدرت پرېږدي. لا 2 میاشتو راهیسې چې د هغه په وړاندې مظاهرې پیل شوې، په دغه بې وزلۍ عربي هیواد کې ورځني کارونه ټکني شوي دي. د لیبیا د لرې شوي مشر وفادار ځواکونو پرون د بن ولید شاوخوا ځنګلي سیمو باندې نوې حملې پیل کړي. راپورونه وایي چې د قذافي ضد ځواکونو باندې چې د بن ولید شاوخوا یې مورچلې نیولې، په پرله پسې توګه د راکټونو مشینګنو بریدونه کېدل. د قذافي ضد ځواکونو د هغه د پلویانو په بل ښار د قذافي د پلرني ټاټوبي سرت کې ورو پرمختګ کوي. د لیبیا د ملي انتقالي شورا د پوز ویاند احمد عمر بانی وویل د تمه کوي چې په سیرت او بن ولید کې قذافي ته وفادار ځواکونه به په څو ورځو کې مات شي. په عین حال کې د لیبیا د موقتي ادارې مشر تابا وویل د نوې کابینې اعلان ځنډیدلی دی. او یو بل خبر دا چې د هغو دوو امریکایانو چې ایران ته د غیر قانوني نوتو او جاسوسۍ په تور 8 کاله قید شوي وو، د هغوی وکیل وایي چې ممکنه ده دغه دوه امریکایان به تر راتلونکي سه شنبې پورې له زندانه آزاد نه شي. مسعود شفیع وویل د شین بایر او جوش فتال د آزادېدو پر سند د مسؤول قاضي د لاسلیک غوښتنه کړې، خو دغه قاضي اوس په رخصتۍ دی او سه شنبه به بیرته کال کار پیل کړي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد تیرونه له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې دغه دوه امریکایان به ډیر زر له زندانه آزاد شي، خو د ایران سغدري د عدالتي نظام د احمدی نژاد دغه شمنه تر پوښتنې لاندې راوستي او ویلي دي چې عدالت د دغو امریکایانو د خوشي کېدو بشپړ صلاحیت لري. په تهران کې د عراق سفیر ناظم دباغ چې هیواد یې د دغو امریکایانو د آزادېدو په مسله کې منځګړتوب کوي، پرون د ورځې په پیل کې وویل مخکې له دې چې احمدی نژاد د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته لاړ شي، ښایي دغه امریکایان آزاد شي. هغه په تهران کې رویټر خبر ایجنسی ته وویل که خدای کول په یوې یا دوو ورځو کې به مخکې له دې چې ډاکټر احمدی نژاد نیویارک ته لاړ شي دوی به له زندانه خوشي شي. 28 کلن بایر او 1.5 کلن فتال تیره میاشت د ایران خاورې ته د غیر قانوني نوتو او د جاسوسۍ په تور 8 کاله قید شوي وو. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ورده چې مجید بابر وړاندې کول. پر روانه خبرونه کې بعد د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم واره. په کراچۍ کې د پولیسو د لوړ پوړي چارواکي په کور ځانمرګي برید 8 کسان وژلي دي. د مومندو او باجوړ کې د امنیت د خرابې وجې له کبله د پولیو پر ضد کمپاین د ننګونو سره مخ دی.
علاداد مینه شوله یا مثلا د سیټي ایریا شوله یا کوم شوله زموږ دا ځینې یا غنم شاه شوله یا سوران شوله دا ځینې زموږ مخ کې دي چې دې کې موږ راتیر کمپاینونه نه دي کړي.
پښتونخوا کې د ډینګي وایرس نه ځپل شوي خلکو شمیر اصلو ته رسیدلې ده. د ډینګي ځپل شوي یو مریض وایي
ډېر زیات ټمپریچر وي، تب وي، بیا هغې سره باډي پین ډېر زیات وي، هډوکي ډېر زیات خوږي او مطلب اکثر بدن باندې خارښ هم وي.
او سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره د عدم تشدد مفکوره څومره ضروري ده؟
زما خیال دی د دې مبارزې ضرورت چې نن وخت کې څومره دی د سیمې ته او د ټولې نړۍ ته، شاید چې دا په نورو وختونو کې دومره زیات نه وي.
دا د دې سره تړلې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نور راپورونه هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. قدر مند اوریدونکو، زمونږ ډومبی راپور ترازو په کراچۍ کې یو ځل بیا د امنیت وضع خراب شوې ده او په یو تازه ځانمرګي برید کې 8 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې نن سحر په کراچۍ کې د پولیسو د یو لوړ پوړي چارواکي چودري محمد اسلم په کور باندې د غزان مرګي برید شوی دی چې پکې شپږ پولیس والا او په لار باندې یو ماشوم او یو مېرمنه وژل شوی دی. په دغه اړه باندې نور تفصیل په کراچۍ کې د خپل همکار ظفر کریمی نه لو. کریمی صاحب، ستړی مشي درته وایم.
ډیره مننه شاین بنری صاحب.
کریمی صاحب، د دغه ځانمرګي برید په اړه باندې تازه معلومات څه دي؟
جی شاین بنری صاحب، دغه ځانمرګي برید چې نن سهار د کراچۍ ډیفنس په سیمه کې د سیډي پولیسو د یو چارواکي په کور باندې شوی دی. پولیس وایي چې په دې کې 8 کسان وژل شوي دي. دغه شان ته کم چې د بم ډیسپوزل سکواډ او غیره غلي دي، دغه ځینې خپل ټول کم شواهد چې دي هغه جمع کړی دي. پولیس چارواکي وایي چې په دې کې شپږ پولیس والا او یو ماشوم چې دي هغه وژل شوی دي. د دې نه علاوه د کراچۍ ښار نور چې کوم ښار دی په هغه کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي او ځای په ځای باندې د پولیسو او رینجرو کومه نفری چې دا هغه په نظر باندې راځي.
کریمی صاحب، دغه بمی برید په ډیفنس کې شوی دی، دغه سیمه څه اهمیت لري؟ آیا دغلته د نورو لوړ پوړو چارواکو کورونه هم دي؟
جی شاہین بنیری صاحب ڈیفینس تک کراچی خارا کا سیما تھا کہ بل تا ڈیر ہائی سیکورٹی زون دے لگا دل تا ڈیر ٹنگ امنیت نہیں بول سکے بل دا ڈیر اشتمن سیما تھا دل تا عام کورونا نہیں دل تا ٹولی بنگلی دی دین علاوہ دا ڈیفینس پر سیما کے دا سعودی عرب دا انگلینڈ دا شان تک ڈیر ملکوں کو میں پنسل گرے نہیں چیڑے اراؤنڈ دا ڈیفینس پر سیما کی دی دا دے سر نس دے بیس کلپٹن علاقہ دا چان تھا دا صدر آصف علی زرداری کور اور صدارتی کیمپ آفس چلے بلاول ہاؤس آگا ہوا پھیرے
ہاں ترو سب پورے کریمی صاحب ددی برید پڑا چا پسار باندھے خستر پدا گاڑا باندھے سے خبر مختر اگلے کنا
جی شاہین بنیری صاحب پلے باندھے دعا متضاد دعوی چیری آگا مختر اگلے دیو دل سے یو ناتے جندل شر یو ڈل رچے دو سپورے داغے نورا گلے یو اگے منن دے دو بل تحریک طالبان پاکستان کم یو تن احسان اللہ احسان چیزان تا دا غیبالی ویان دوی اگو چی دا برید چی دے دا اگوی تر سر کرے دے
دیر مننا زفر کریمی سب
دا مشال ریڈیو دا
د امریکایي چارواکو لخوا ویل شوی دی چې پاکستان باید په شمالي وزیرستان کې د حقانی د ترهګر ډلې پر ضد باندې عملیات وکړي. په دغه اړه باندې د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی په سپین کې د امریکای د فوجي چارواکو سره هم خبرې کړې دي. په دغه اړه باندې د بنونا عمر دراز وزیر راپور راکی چې پکې د کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور را لګې ده.
د یوې مودې نه امریکایي حکام د پاکستان خفیه ادارې ایسای او د حقانی شبکې ترمنځ د مرستې تورونه لګوي. د امریکا سفیر کیمرون منټا تیر ورځ ریډیو پاکستان ته په یو انټرویو کې داوا کړې چې د پاکستانی حکام او حقانی ګروپ ترمنځ د رابطو ثبوتونه موجود دي او دا په اول ځل د یو امریکایي چارواکي له خولې نیغ په نیغه الزام دی. د امریکا سرنې وزارت استازی لیون پنیټا پاکستان ته ګواښ ورکړې چې زر تر زره دې د حقانی شبکې پر ضد عملیات وکړي او د پټه زالې دې د منځه یوسي او کچرتا پاکستان د حقانی شبکې پر ضد عملیاتو څخه ډډه کوي نو زرده چې امریکا په خپل د حقانی ګروپ پر ضد ګام واخلي. بل طرف ته په افغانستان کې د حقانی ګروپ یو کمانډر رسنیو ته ویلي چې د دوی تنظیم ته په پاکستان کې د محفوظ پټنځایونو ضرورت نه دی پاتې شوی او دوی په افغانستان کې خپل ځانونه زیات محفوظ ګڼي. سړنکارانو ترمنځ اوس په دغه موضوع باندې توده بحثونه روان دي. آزاد خبریال عرفان اشرف وایي کا پاکستان د حقانی گروپ خلاف گام نہ اخلی نو دنیا بدا اومانی چې پاکستان د حقانی شبکې ملاتړ کوي.
د پاکستان طرف نه هم داسې ګامونه نه دی وچت شوی چې هغه کې امریکای ته دا تسلی ملاوي چې کا پاکستان چرې د حقانی گروپ خلاف په نارت وزیرستان کې اپریشن نه کوي. یا داسې ګامونه نه وچت ای چې په کم تا نیټو تا یا امریکای ته تسلی کیږي نو بیا به مخ کې څه کم وخت تا ځکه خطرناک د پاکستان ته سولې چې امریکا اوس په د پوزیشن کې دا او امریکا دا تور لګی او هغه اینی ټایم داسې اقدام کوي چې هغه په خپل نارت وزیرستان کې نه صرف ډرون بلکې شاید سرجیکل اپریشن یا داسې خطر مشته.
سابقہ بیوروکریٹ سنگی مرجان محسود پوینا پاکستان او افغانستان ته پکار دی چې په شریکه پوله باندې داسې خنډونه واچوي چې د وسله والو بیرته په افغانستان کې د عملیاتو لارې وتړلې شي.
د افغانستان او د پاکستان په میان کې چې کوم بارډر ایریا دی هغه د ښه مضبوطه مورچه ده پرې واچوي چې بالکل د یو طرف هم څوک ورتلای هم نه شي. مضبوطه کاروایي ده کوي ولې چې کبره حقانی وي یا څوک وي خو هغه به خامخا د افغانستان په خاوره کې به ملګري وي ورسره هسې خو نه شي کړی که کړی شي. څوک
د عسکري چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر اسد منیر خپل نظر څه داسې وړاندې کوي.
ګورې چې دا مخکېني ځل نه دا خو ډېرو کالو نه دغه شیزي چې پاکستان چې دی حقانی ساتلی دی او حقانی راځي او افغانستان سمرا دا عملیات کیجی یا دہشت گردی تاتگری کیجی دا ٹول حقانی کئی خدا سے خبر نہ دا دے حقانی دے افغانستان نہ صوبوں کے موجود دے دے خلقستان تا او دا دے امریکی انٹیلیجنس والا چکم افغانستان کی دے غی خپل ویلی حقانی خلاف دا اپریشن کی جگہ صرف نارت کے دے او چے اپریشن ال پروسی دے مخکری چ کورما اور اگزئی صفاقو زکا چ دے ال اپریشن فائدہ نشتا دے دا ٹول سنٹرل کورما اور اگزو تراشی او اپریشن میں اس فائدہ نہیں.
حقانی شبکے باندے دا تورونا لگا ولی شي چې دوی د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان په افغانستان کې میشتان نړیوال او افغان ځواکونو باندې بریدونه کوي او بیرته بیا په قبایلی سیمو کې پناه اخلي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل یو مقاله کې لیکلي دي چې د امریکې لخوا په پاکستان د حقانی ډلې پر ضد عملیاتو لپاره فشار ډېر شوی دی. د دغه مقاله مهم ټکی فرخنده وزیر وړاندې کوي.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې تام شینکر لیکي د امریکا پوځ په پاکستان دا زور راوړي چې په خپل هیواد کې دی د اورپک ډلې حقانی خلاف سخت ګامونه پورته کړي. ورځپاڼه لیکي امریکا د پاکستان په واسطه دا ویلي چې د اورپکو د پټنځایونو خلاف دی پوځي عملیات وکړي. د امریکا د ګډ ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن د تیر جمعې په ورځ په سپین هیواد کې د پاکستان د پوځ مشر اشفاق پرویسکانی سره په یو نجی دوه ساعت لیدو کتو کې د دواړو هیوادونو په تعلقاتو خبرې وکړې چې د تیرې سمو دی راهیسې د کړکېچ سره مخامخ دي. د دواړو هیوادونو پوځي مشران په سپین کې په یو پوځي کانفرنس کې د ګډون لپاره تللي وو. په دغه لیدو کتو کې اډمیرل مولن د اورپک ډلې حقانی لخوا په زیاتیدونکو ترهګرو پیښو د امریکا اندېښنې هم څرګندې کړې او دای هم ورته وویل چې په واسطه په شمالي وزیرستان کې د دغه اورپک ډلې محفوظ ځایونه لمینځه یوسي. د امریکا او پاکستان اړیکې له هغه وروسته د کلکېچ سره مخامخ شوې کله چې د مې په دویمه نیټه د امریکا پوځ په پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن ووجو. د افغانستان په مرکز کابل کې د امریکا په سفارتخانه او د ناتو په هډ کوارټر د تیرې حملې وروسته امریکا یو ځل بیا په پاکستان فشار زیات کړي چې د حقانی اورپک ډلې خلاف دی پوځي عملیات پیل کړي. ورځپاڼه لیکي امریکایي چارواکي وایي دوی داسې ثبوتونه لري چې د پاکستان استخباراتي ادارې حقانی اورپک ډلې ته لارښوونې او مرستې ورکوي. اډمیرل مولن چې د پاکستان او امریکا د پوځي اړیکو په ښه کولو او یو شمېر دوه اړخیزه مسلو په هواري کې مهم رول لوبولی د روانې میاشتې په پای کې به ریټایر کیږي چې د هغه له تک سره به د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اثر وغورځيږي چې له مخکې نه خرابې شوې دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
په پښتونخوا کې د ډینګي وایرس نه د ځپل شوي خلکو شمیره سلو ته رسیدلې ده. په پنجاب کې دغه شمیره تر 15,000 کسانو پورې ده او په خیبر ایجنسی کې د روغتیا چارواکي وایي چې اوس په دغه سیمه کې هم د ډینګي وایرس ځپلې یو مریض مخې ته راغلی دی. د ډینګي علامات څه دي او د دې په اړه تازه معلومات فواد علي شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې چارواکي وایي چې په صوبه کې د ډینګي وایرس نه متاثر شوي مریضانو شمیره د سلونه سیوا شوې ده او د یوست صوبې په ټولو غټو هسپتالونو کې د ډینګي تبې د علاج لپاره د سہولیاتو انتظام کوي. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې یو چارواکي ډاکټر ولی توینا تر مخه په خیبر پختونخوا کې د ډینګي نه زیاتره هغه خلک متاثر شوي دي چې بچ په لاهور کې نوکری یا مزدوری کولا. ویش کلن محمد عبد هم پاک کسانو کې د سوک چډنګي ماشی خوړلې دي. محمد عبد استیر نا جوړ دی او د پیښور په لیډی ریډینګ اسپیټال کې په یو بیل کمره کې د یو مچردانه دلاندې پروت دی. هغه وایي چې دا هغه په ټول بدن کې دردونه دي.
ډېر زیات ټمپریچر وي تب وي بیا هغه سره باډی پین ډېر زیات وي اډوک ډېر زیات خوږي او مطلب اکثر بدن باندې خارخ هم وي او بس کمزورتیا ډېره زیاته وي. دغه د مین سیمپټمز دي. اصل کې زه ډاکټر له یو 2000 لاړم نو هغه تمام وي چې زه ډینګي ټیسټ کوم هغه ما ته وي چې فلال ویټو کوي د درې زیاته دي 2000 پته نه لګي نو ما ویټو کو خو بس هلته مې پوزیشن نورم خرابېدو طبیعت مې ډېر خرابېدو نو بس بیا زه پېښور ته رالم.
د ډینګي تبې نه متاثر شوي خلکو کې سپینګری مشران هم دي. اویا کلنه زمين خان څوک چې د هنګو سره تعلق لري وای چې په کوم شپه د ماشی وچی چلو نو ډیر زیات تکلیف په تیر شو.
موته بچا دا ولګیا داسې چالو شپاوه په مونږ دی زال موستون سره مر شروع یخنی مر شروع شو دوسه یخنی شروع شو څه ډیر په باد وال شو او موته د تشو متیازو پرابلم ډیر وو ولې سم په ګور دی کې خونه وو هغه تشو متیازو موسواله مو ګو لور څه وې نو څه وو کور تلنګ شه موته شو متیاز دې ریټینګي موته شروړه څه زدا دې وکم زبور نه شو ته زمرم څه غته بوتم دې بیٹھوں تھا لہر کی موانا الٹا ہے وقت پہلا الٹی کی وینا نوا دویم الٹی کی وینا فیور بلو وینا
دا پیخور دا لیڈی ریڈنگ اسپتال ویان جمیل شاہ وائی چی تروسا پورے دی دا ڈینگی دا یو درزن نزیاد کسانو علاج کڑے دے هغه هم دا خبره کوي چې د ډینګي په مریضانو کې زیاتره د لاهور نه راغلي دي.
دې کې زیاتره مریضان چې کوم راغلي زه به دا ویم چې 50-60% هغوی لاهور ته سکار پسې یا څه پسې ویزټ کړی دی، نو هلته نه هغوی دغه شوي دي چې افیکټ شوي دي، او پېښور ته راغلي نو هغوی ته های گریډ فیور چې بیا کله شوی چې سخت ټمپریچر ورته شوی دی، نو هغې سره چې بیا لارج تغیر راغلي دلته مو له ټیسټونه کړي هغه پازیټیو راغلي، بیا هغې موږ علاج شروع کړی دی.
د ډینګي مرض نه ځان بچ کولو دپاره څه احتیاطي تدابیر پکار دي او د دې علاج څه دی؟ جمیل شاه وایي
د دې علاج چې کوم دی سمپل پیناډال ګولې دي، او کوم پیشنټ سیریس شي د هغې آی جی ټي که پازیټیو راشي نو هغې دپاره بیا موږ اینټي بایوټیک هغې ته استعمالو. بعض کیسز کې موږ د دې بیا بلډ ټرانسفیوژن هم کوو چې هغې کې فریش پلازما ورته لګي.
د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې چارواکي وایي چې دوی د صحت دپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن ته هم د مرستې خواست کړی دی چې د مریضانو په وخت علاج وکړی شي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
نړیوال ادارې آکسفیم خبرداری ورکړی که د روانو سیلابونو په لړ کې د سیلاب ځپلو په وخت مرسته ونه شوه د صحت یوه لویه مسله مخې ته راتلی شي. په دغه اړه ملیحه امیرزاده راپور راکوي.
په پاکستان کې نړیوالې مرستندویه ادارې آکسفیم د روانو بارانونو او سیلابونو په لړ کې خبرداری ورکړي که چیرې خلکو ته زر صفا اوبه ورنکړل شوې او د څښا اوبو د ویستلو سم نظام جوړ نه شو، نو په هیواد کې به د صحت سره تړلې یوه سخته مسله مخې ته راشي. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو د نظم کامی اداره NDMA وایي که نړیوالې ټولنې په سمدستي توګه په دې لړ کې مرستې ورنکړې نو د 1,00,000 نه زیات مشران او 15,00,000 نه زیات ماشومان د ناروغیو د خطر سره مخامخ کېدای شي. په هیواد کې په میلیونونو خلک په صفا ماحول کې ژوند نه کوي او د څښا اوبو د ویستلو سم نظام نه لري. که دې ته سمه پاملرنه ونه شوه نو د څښا اوبو سره تړلې او دغه شان یو شمېر ساري ناروغۍ مخې ته راتلی شي، لکه هیزا، ډینګي تبه، ملیریا او زیړې. په پاکستان کې د آکسفیم مشره نیوا خان وای دا داسې د اندېښنې وړ حالات دي چې اوس هم ډېری خلک د تیر کال سیلابونو نه ندي رغېدلي او د نورو آفتونو د راتللو سره د حالاتو مقابله کولو لپاره د هغوی د برداشت حد په ختمېدو دی. خوراک، اوبه او سر پناه کې د کمی له کبله او د څښا اوبو ویستلو سم نظام په نشتوالي کې ناروغیو سره د مقابله کولو لپاره د دوی طاقت هم کم شوی دی، او بیا معذوره ماشومان، ښځې او مشران د ناروغیو نه نور هم زیانمن کېدي. د ریپورټونو تر مخه په 15.3 میلیون سیلاب ځپلو کې 2.5% ښځې دي چې پکې د 1,00,000 نه زیاتې ښځې په ماشومانو نه جوړه دي. د آکسفیم مشره نیوا خان وایي دغه مسله په زیاتېدو ده او وخت په کمېدو دی، نو ځکه د ډونر هیوادونو نه غوښتنه کوي چې دغه کار تیز کړي او د ضرورت په وخت کې دی د پاکستان مرسته وکړي. د ادارې تر مخه د سیلابونو ولاړې اوبه په راتلونکي کې هغه ځای جوړېدلی شي چې ناروغي پکې وده کولی شي. په 2005 کال کې د زلزلې او بیا په 2010 کال کې په پاکستان کې د سیلابونو په وخت ورکړل شوې بشري مرستې دا ښکاره کوي چې اوبه او د ګنده اوبو د ویستلو سم نظام ژوندون بچ کوي او د ډېرو ناروغیو مخنیوی کولی شي. د یوې اندازې سره سم تقریبا 2.5 میلیون خلکو ته د صفا اوبو او د اوبو د ویستلو لپاره د سم نظام ضرورت دی چې د یوې هفتې نه په کمه موده کې د آکسفیم ادارې او د هغوی ملګرو د روانو سیلابونو په ترڅ کې د ګڼ شمېر خلکو مرسته کړې.
په باجوړ او مومندو کې د پولیو پر ضد کمپاین پیل شوی دی، خو دغلته د روغتیا د محکمې چارواکي وایي چې ډیرو سیمو کې د امنیت د خرابې وضع له کبله دوی هلته نشي ورتلی. شانواز ترکزه نور تفصیل راکوي.
په باجوړ ایجنسی او مومندو ایجنسی کې د پولیو درې ورځنۍ مهم له نن نه پیلېږي، خو د پولیو پروګرام مومندو ایجنسی د چارواکو په وینا دا سات هم هغوی ځینې ځایونو ته نشي ورتلی، او دا ځکه چې د بر مومندو ایجنسی پر دغه ځایونو کې لا هم امنیت وضع ښه نه ده. د مومندو ایجنسی فیلډ سپروایزینګ میډیکل افیسر ډاکټر وزیر خان د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
انتظامیه موږ ته دا خبره کړې ده چې کوم ځای کې فرق الداد مینه شوله یا مثلا د پیپی ایریا شوله یا کوم شوله زموږ ته دا ځایونه یا غنمشا شوله یا سوران شوله دا ځایونه زموږ ته مخکې رسېږي چې دي چې موږ را تېر کمپینونه نه دي کړي. پولیټیکل انتظامیه او ایم آر دا خبره کړې ده چې کوم ځای کې تاسو غواړئ موږ به تاسو یعنی زموږ د دوو کسانو ټیم یا چې موږ پولیو ټیم وایي نو مطلب دا چې تاسو موږ سیکورټي وایي دوه کسان درې کسان درکولی شي چې هغه ستاسو ستاسو د ټیم سره کور په کور باندې وګرځي.
ډاکټر وزیر خان نمو دا هم وپوښتل په کومو سیمو کې زنانه عمله د پولیو د ټیمونو حصه نه ده جوړه کړې شوې.
ځینې داسې ځایونه دي لکه مثال خبره د ساپو شیدو یا فریزي بیزي شیدو یا مثلا دی چې امبار شو نو دلته زموږ زنانه ستاپ نشته دي او دلته زموږ ټول نارینه مطلب یو غټ او یو سدس یو کوټه غونډې کې ماشوم چې تقریبا د 200-300 کالو پورې او هغه هم د هغه ځین د هغه لاسي چې هغه ته کورونه معلوم وي هغه ورته کېږي او ماشومان وباسي او کېږي.
او د باجوړ جنسی نه د پولیو د پروګرام یو چارواکی محمد شویب وویل عسکری قوتونو او قبایلی انتظامیه ټول ځایونه صفا ګرځولې دي او د هغوی ټیمونه به هر ځای ته ورځي. په باجوړ جنسی کې په تیر مهم کې څومره اولس داسې وو چې خپلو ماشومانو ته یې د پولیو د څاڅکو څکولو انکار کړی وو.
تقریبا 600
او همدغه شان په محمود ایجنسی کې داسې څومره اولس دی چې انکاریان دي. ډاکټر وزیر وویل خو په محمود ایجنسی کې بیا هم دغه ماشومانو ته کوم چې د عسکري اپریشنونو لوجې یا خو بې کوره دي او یا د پولیو ټیمونه د هغوی کورونو ته نشي ورتلې دا ساس کې به څنګه ورته وسکول شي؟ ډاکټر وزیر خان بیا وویل
مونږ ورته مطلب دی ټیمونه نشي لیدلی نو هغې ته مونږ په خپل خپل بارډر باندې باونډري باندې خلک کښېنولی دي انشاءالله تعالی چې کوم دغه ماشومان ځي چې دلته زموږ ټیمونه نشي تللی او که تللی شي خو چې دغه ځای نه کوم ماشومان ان اوت کېږي دغه ایریاګانو نه یا سپیشل ایجنسۍ نه نو هغه به مونږ په ریسانس پوینټ باندې یعنې هغه به ویکسینیټ کوو.
په باجوړ ایجنسۍ کې د پولیو پروګرام د چارواکو په وینا دا ځل 2,00,000 ماشومان او په محمود ایجنسۍ کې 1,06,000 ماشومان هدف ایښودلی شوی دی چا ته به چې د پولیو څاڅکي ورکولی شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د افغانستان د صحت سرپرست وزیر سوریا دلیل په جلال آباد کې خبریالانو ته ویلي چې په د ښار کې به د مخدره موادو د مخنیوي د روغتون د جوړېدو ترڅنګ شپږو کلینیکونو ته ودانۍ هم جوړوي. باز محمد عابد نور حال راکړي.
د افغانستان د روغتیایي چارو وزیر سوریا دلیل جلال آباد ته په یو لنډمهاله سفر کې د پولیو ناروغۍ په ضد د واکسین د ساسکو د تطبیق توصیه د ننګرهار د مرستیال والي محمد انیب ګردیوال سره په یو غټ خبري کنفرانس کې وکړه. نوموړي وویل
نړیواله ټولنه د ګوزند د ناروغۍ د ویروس د وروسته پاتې بقایاو په له منځه وړلو کې ژمن دي ترڅو چې دغه ویروس په ټوله نړۍ کې له منځه لاړ نشي.
د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال د روغتیایي چارو له وزیر وغوښتل چې د ننګرهار ولایت مرکزی روغتون دی په تجهیزاتو او اسانتیاو سنبال کړي.
د دې په سنت باندې دلته ژبخانه ده و ضرور دي چې ام آر آی پورې او سیټی سکن پورې باید دغه ټول وسایل موږ دلته ولرو ځکه زموږ ټول مریضان یا پاکستان ته روان دي یا هندستان ته روان دي. تاسو یقین وکړئ چې کوم اندازه را سره ده روزمره په فصلو کسان پاکستان ته د علاج لپاره زموږ روان خو دی وکړي چې دغه مشکل زموږ حل شي او هدف پورې دلته هغه د معایناتو امکانات په صحیح شکل باندې کوم تجهیزات او وسایل طبي چې ضرورت دي هغه موږ ته پېښ.
سوریا دلیل هم دا منی چې د ننګرهار مرکزی روغتون دی ډیری اسانتیاوی ولري. زله دی خبرې سره موافقه لرم چې په ننګرهار کې یو مجهز روغتون ته اړتیا شته. دا د خلکو ضرورت دی او دا د ختیځ حوزې ضرورت دی. دا داسې یو ځای دی چې اکثر افغانان له دې لارې څخه تیریږي. زه به کوشش وکړم چې د دې اړتیاو د پوره کولو په خاطر مالی مرستې جلب کړم. د زیاتوي چې په جلال آباد کې د پاکستان په مرسته د ګردو د روغتون تعمیراتي چارې د بشپړېدو په حال کې دي. زه چې کوم معلومات لرم په ننګرهار کې د ګردو د روغتون تعمیراتي چارې تر 90% پورې ترسره شوي او ما چې د پاکستان له سفیر سره په دې اړه خبرې کړې وي اغوی وعده را کړی و چې د دسمبر تر پای پورې به د روغتون تعمیراتي چارې بشپړې شي. د روغتیا وزارت په پام کې لري چې د ګردو دا روغتون به په نړیوالو معیارونو برابر وي، ځکه چې په ټول افغانستان کې د ګردو دا لومړنی روغتون دی.
یګانه شفاخانه د سطح افغانستان کې برای ګرده خود داشتیم همین افغانان خود
دی. زیاتوي چې په ننګرهار کې د مخدره موادو د مخنیوي د یو تعمیر نقشه یې تیاره کړې او د جلال آباد ښار کې به هغه شپږ کلینیکونو ته ودانۍ هم جوړوي چې تر اوسه پورې د کرایه په ودانیو کې ځای په ځای دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
مشال لیډو ته وګورئ. قدرمن اوریدونکو، په پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې شوې دي. د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې د یوې ښځې او ماشوم په شمول اته کسان وژل شوي دي. په نیویارک کې د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د حقانی شبکې په ضد په ګډې همکارۍ سلا شوي دي. ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې ته د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د 325 میلیون ډالرو اپیل کړی دی. په نیپال او هند کې د 6.9 کچې زلزله کې لږ تر لږه 11 کسان مړه شوي دي. په افغانستان کې ناټو ویلي دي چې پرون یې په بېلابېلو پیښو کې د 2-3 پوځیان وژل شوي دي. په یمن کې د ولسمشر علي عبدالله صالح ضد 6 کسان وژل شوي دي.
خبرونه مورده قدر مند اوریدونکو، او اوس نظر چې د پاکستان په مطبوعاتو باندې سراج ظهیر په دغه اړه راپور راکړي.
نن مقامی ورسپان خپلو اداریو کې بیلابیل موضوعات راغستې دي. ایکسپریس ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې پنجاب او لاهور کې د ډینګي تبي خورېدو له امله اولس کې سخت یره او ترخه خور شوې ده، او د سرکاري اسپیټالونو سره سره پرایویټ اسپیټالونه هم د ډینګي تبي د مریضانو نه ډک پراته دي، او د غرنګ د ملک نورو صوبو ته هم خورېدل شروع شوې دي. ادارې لیکي چې یو پلو د زراعت سیکرټري ریټایرډ عارف ندیم سنو سره خبرو کې ویلي دي چې خوښه شپږ زره د ډینګي تبي ځان خشوی دي خپل کورونو ته واپس للی دي. ولې بلخوا د سریلانکا نه د ډاکټرانو راغلي ډله وایي چې پاکستان کې میډیا د ډینګي په حق لا زیاته یره ترخه خوره کړې ده. د هغوی وینا ده چې سریلانکا کې د ډینګي حمله د پاکستان نه سو چوند سیوا وا، خو د هغه ځای میډیا دا مسله داسې نه وړاندې کړي لکه څنګه چې پاکستانی میډیا وړاندې کوي. ادارې لیکي چې په دې موجوده حالاتو کې ضرورت د دې خبرې ده چې په حکومتي سطح باندې د کوټلي ګامونو اعلان وکړي شي او پدې مسله باندې قابو ومندې شي، او د دې سره سره میډیا هم پدې لړکې خپل غوره کردار ولوبوي. د پیښور نخبریدونکو مشرک ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدرخان اوتی ویلي دي چې اختلاف رائے د جمهوریت خایست دی، او د قانون او ان تر لاندې او په یو پر امن طریقه د هزارې صوبو غوښتل د هغې ځای د ولس بنیادی حق دی، او د ولس زیاته شمیره هزاره صوبو غواړي، او دوی د ولس د دې رائے احترام کوي. ادارې لیکي چې د امیر حیدر خان اوتی خبره په خپل ځای ډیره ښه ده، خو دا وخت نه دی چې بې د څه ضرورته د صوبو تقسیم وکړی شي او وړې وړې صوبې جوړې کړی شي. ادارې لیکي چې ښه به دا وي چې اجتماعي سوچ خپل کړی شي، او دارنګ د خیبر پښتونخوا سیاسي مشر والی په اجتماعي توګه په دې مسله غور وکړي، او د جاج اغستون وروستو د دې د حمایت او مخالفت فیصله وکړي. مشرق ورسپان خپل دویم ادارې کې لیکي چې د چترال سرحدي علاقه ارسون کې افغان شرخوخو د علاقې یوازینی د ماشومانو اسکول وسوځولو او بیا وتښتیدل. ادارې لیکي چې د دې پیښې نروستو داسې ښکاري چې د پولې هغه اړخ ته ناټو فورسز او افغان نېشنل آرمي په خپله دنده کې ناکامه شوې دي. بلخوا د پاکستان پوسټ سرلخکر جنرال اشفاق پرویسکیانی د چترال د ټولو سرحدي علاقو تفصیلي فضايي دوره کړې وه، او دغې وروستو تمه وه چې د چترال د سرحدي علاقو تحفظ به باوري شي، خو له داسې څه امید لا تر اوسه په نظر رانغې. اداریه اخیره کې لیکي کچری حکومت بندوبستی علاقو کې لخکرونه جوړول شي او د امن کمیټو غړو ته وسله ورکول شي، نو په سرحدي علاقو کې ولې نشي کولای؟ موږ د پوز پاملرنه دې اړخته راګرځول غواړو. کچری پوزي مشروالي دې مت کې ګامونه پورته کړی، هیڅ ګران نه ده چې د دوی ملګرتیا لپاره به اونس په یو لوی شمیر کې راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکل شوی د ناروې په سرخار اوسلو کې د ترهګرۍ برید وروسته په دعایه دستوره کې د هیواد وزیر اعظم جنس سټولټنبرګ د برید کوونکي د نوم نه علاوه د ښکار شوي ټولو اووه اویا خلکو نومونه واخیستل. لیکواله مارګریټ والسټروم لیکي د هغې په فکر دا د یو هوښیار سیاسي مشر یوه پوهه پالیسي ده چې غواړي باید د پیښې په لړ کې ښکار شوي خلک یاد کړل شي نه چې وژونکي. لیکواله لیکي د دې سره ترهګر ته د شهید درجه د ورکولو مخنیوی کیږي، خو بیا ورسره تړلې یو خطر هم موجود دی. دغه شان برید کوونکي هغه سخت دریزه او جنونی خلک وي چې د بل چا نظریه نه مني او فکر کوي چې یوازې د هغه سوچ او فکر سم دی. لیکواله لیکي د دې جنونی سوچ د مخنیوي لپاره د جمهوري روایتونو ضرورت وي چې تر مخه یې دا ګڼل کیږي ګینی ټولې ټولنې آزاده دي او ورکې اقلیت ته د خپل قومي او مذهبي آزادي اجازه وي. د دې سره به دا وکړل شي چې بېلابېلو نظریو ته ځای ورکړل شي او د یو بل د فکر احترام وکړل شي. د لیکوالې په خبره دا وخت په ټولو مذهبونو او نظریو کې تر ټولو مهمه جګړه د سخت دریزۍ او جنونیت پر ضد ده. لیکواله پوښتنه کوي تاسو به د یو سخت دریزه علاج څنګه کوئ، او په جواب کې لیکي هغه ته هغه څه مه ورکوئ کوم چې هغه غواړي او هغه شی دی د هغه تسلیمول یا منل. د جنونیت حل لیکواله جمهوریت تعلیم او معلومات ښایي او زیاتوي ګڼ کلتوري ټولنه جنونی خلک نه پیدا کوي او د دې امکان زیاتوي چې د خپلې غلطۍ منلو سره موږ د خپل جنونیت علاج وکړو. بلخوا په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکواله عائشه صدیقه لیکي په دې ورځو کې یو نوې بیانیه مخې ته راغلي چې په ملک کې ټولې جهادي ډلې روا ګرځوي. دغه بیانیه د دې ډلو د جغرافیې او نظریې نه پرته دوی ټول یو ځای کوي، د دوی فلاحي کارونه د ریاست لپاره ضروري ګرځوي او ټولنه د سیکولر کولو لپاره یې مهم جز ګڼي. لیکواله لیکي د دې نوې بیانیه تر مخه داسې ګڼل کیږي چې جهادي ډلې به د ریاست قانون سره په خپله خوښه ومني. لیکواله دا د خاپیرو یوه کیسه ګڼي او وایي دا د جهادي ډلو په پراختیا سترګې پټول دي. عائشه صدیقه لیکي دا په پاکستانی او افغان ټولنه د دې جهادي ډلو او د هغوی سره د تړلې اندېښنو جوابونه نه بیانوي. لیکواله دا یوه ناسمه بیانیه بولي ځکه چې د دې جهادي ډلو د خیر ښېګڼې کارونه د دې لپاره نه دي چې دغه خلک ورو ورو په ټولنه کې ورګډ کړي، بلکې مقصد یې دا دی چې د ټولنې سره دې پرې رابطه وساتل شي. لیکواله لیکي د خیر ښېګڼې کارونه د ریاست او غیر ریاستي ډلو ترمنځ تعلقات ساتلو لپاره یوه مهمه لاره ده. یوې خوا ته ریاست ته دغه جهادي ډلو د خیر ښېګڼې کار ته د کتلو سره د دوی موجودیت روا ګرځوي، نو بل خوا ته دغه ډلې بیا د ریاست سره په یو داسې تعلق کې تړلې دي چې پر ریاست تکیه کوي. عائشه صدیقه وړاندې لیکي په دغه نوې بیانیه کې مسلې موجود دي چې داسې ګڼي د جهادي ډلو ناکامي به هغه وخت وي چې کله یاغیان د ریاست په فیصلو کې شامل شي. د دې نه علاوه بیانیه دغه غواړي چې خلک د یاغیتوب او د دې ډلو د جهاد مقصد هیر کړي. لیکواله لیکي دغه جهادي ډلې د جګړې نه لري ساتل په یو ټولنیز سیاسي فضا کې یو ګران کار شي چې اقلیت ته د ازادي ورکولو حوصله پکې نه ورکړل کیږي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
تونزی او سرکار
د سحر په پوکم یو لس بجو
د مشال مرکا
25 منټه کم 2 بجو
تا ترا
په 1 منټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنا
25 منټه کم 3 بجو
زما کور زما کله
په پوکم 5 بجو
د پښتونخوا حکومت د امریکای د مرستندوی ادارې یو اس ای ډی په مرستا په سوات ضلع کې د سرکاري سکولونو زده کوونکو ته وظیفې ورکړي. په دغه اړه باندې نیاز احمد خان د منګور نه نور تفصیل راکړي.
د خیبر پختونخوا حکومت لاړه د امریکای حکومت یو ایس ای آی ڈی په مرسته د سوات تعلیمي بورډ د سوري لاندې سوات شنګله او بونیر شپکسل وی هغه قابل زده کوونکو چې لسم جماعت او دولسم جماعت کې په سرکاري سکولونو کې ډومبي اول لس پوزیشن نو اغستو 10000 روپۍ د لسم او 15000 روپۍ د دولسم زده کوونکو ته ورکړی شوې. دغه لپاره منګور امان کوټ کې یو دستور شو چې پکې زده کوونکو د هغوی مشرانو د سوات تعلیمي بورډ غړو ګډون وکړو. دغه وظیفه په دغه زده کوونکو ته دوه کالو پورې هر میاشت ورکولای کیږي چې خپل تعلیم لړۍ جاری وساتي. په دا اړه وظیفه ترلاسه کوونکو یو څو تنانو مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم شکیلا محل دی، زما 805 مارکس دی. جی ما اوس په ګرش ډگری کالج سیدو کې داخله واسطه فرسٹ ایئر اسټوډنټ یم او په دې باندې جی زه ټیچر جوړېدو غواړم ځکه چې نصابت کم ماحول چې هغه کې لاره ټیچرانو د لاسه ځکه چې یو طبقه داسې نه دي چې تاسو سبق ونه وایي او یو فیلډ ته وځئ.
جی زما نوم نایلا محل دی او زه د سینټینل ماډل هائی اسکول
سید شریف نمبر ایک نہ دا ولنی سکول نہ ما میٹرک کے ایگزام کے سیکنڈ دویم پوزیشن واسطہ او مالا د پدیمت کے ما دا حوصلہ افزائی دا پارا
زمانم بی بی روحین نے زدا دا گالے ریم او سبق میں مٹی پکالے چھیلے اول اول حالات دیر زیاد خراب مونگا چی براتلو پا گاڑی کے نو زے بزے چی پسلو مونگا بی دختنگولو بیا واس پر اخر کے برابر شیو دی بانی بلاستر خرچہ کوما او دا چی سکول کی سر ضرورت راضی ادا کی کرتاو
منم بشرا ہدایت تے او گورنمنٹ گرل سکول چارباغ سات نہ بلونگ کوما او ما تھرڈ پوزیشن اور اول اگست دے ٹاپ 10 کے قدم تنے ملاو شیر مونگ تبیا ډیر زیات ډیفیکلټیز راتلو په د روان دور کې ځکه چې موږ بیا زوس اسلامیه کالج کې مې اډمیشن اغستې ده نو آلته زوس کولی فریلی یما او زما هر څه ډیر زیات صحیح هاستل فیس او میس فیس اډمیشن فی هر څه زما فری شو او زه ډیر زیات خوشاله يم د دوه ډیر زیات مشکور یم ځکه چې موږ له دا دونه آنر راکو او سرکاري سکول له دونه د غور کو عزت ورکو
پدغه مقاده بونیر یو داسې زلمه هم موجود و چې په وګونو کونو او خپل کالج کې دویم پوزیشن اغسته او بلاری د دې جوګه نه و چې پدغه بچی د تعلیم لړۍ جاری اوساتي پد اړه د زدکون کې بلار مشال ریډیو ته ویل
عزیز ما ګل رحمان د داز رحمان زما زو د اف کې کم دنو په ارتس ګروپ کې سرون پوزیشن باندې سپورټ کې خو بیا چې کله راي فه کوم دغه نور بیا زموږ مادي حالت داسې چې ما مزید هغه سپورټ نشو کولای نه ما ته چې پرایوټ د امتحان باور کړي اوس موږ د 15000 روپیه چک ملو شو آینده فر منت یعنی هر امیش
دلشاد بیگم هم موجود و میرمن د زدکونکو دغه مرسته ډیره ګټوره وګرځوله
دشره دا ډیر هیلپ فل د دیو په ایجوکیشن کې ځکه چې د جنکو په ایجوکیشن مور پلر اغم دومره اغه کنسنټریټ کوي نو موسلی دغه چې نغه الکان ته امپورټنس ویلاویږي الکان اکثر په پرایویټ کې جنکه په ګورنمنت کې نه در ټول سټوډنټس لپاره اون د هول یو خبر را دا سپیشلیزم د سواد لپاره اپکار چې دغه شانتي څنګه چې د سټوډنټس انکر شو زمونږ یو ورو چې ټیچرز او هډز دیم انکر شي ځکه چې هغه په هغه کې لکوټي هغه جذبه را شي هغه انتوزیازم پکې پیدا شي نو ٹیچرز دا غشنه ښه کار کوي هډز دا غینه ښه کار کوي
په دې موخه د خیبر پختونخوا صوبای وزیر زنګلات واجد علی خان زده کوونکو ته 10000 او 15000 روپو چیکونه ورکړل په دغه موخه مشال ریډیو ته د دې پروګرام په اړه وویل
د تعلیم د مخکې بوتلو لپاره داس کې موږ شروع کړی ستوري پختونخوا او دلته چې سم سټوډنټان د هغه د تقریبا ډېر د کمزوري معیشت اکانومي خاوندانو چې کومه اکاونټ سکالرشپ میلاو شي هغه ټول په اسلامي کالج کې داخله اخیستل د دې نه پته لګي چې کوم حکومت دا کوم پروګرام شروع کړی دی دا د غریبو بچو لپاره په ښه سکولونو کې او په ښه کالجونو کې د پاره یو ذریعه ده او ان شاء الله مستقبل کې به دا موږ کوشش وکړو چې دا نور هم موږ زیات کړو او نور هم د غریبانو بچو لپاره داسې پروګرامونه سټارټ کړو
د خیبر پختونخوا حکومت له اړخه د امریکایي حکومت په مرسته سرکاري سکولونو کې غریب قابل زده کوونکو مرستې او تعلیمي لړۍ جاري ساتلو لپاره هر میاشت په دغه رقم ادا کیږي چې مقصد یې سیمه کې د تعلیم شرح پورته کول او قابل زده کوونکو تعلیمي لړۍ جاري ساتل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د دې مرکه
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې مونږه ته دې کې
کومې د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
په پښتون مشت سیمو کې ورسته روزه بد امنیتی زیاتیږي. روانه جګړې نه یوازې ل ډیرو میندو ځامن واخسته بلکې په ټولنه کې د برداشت کلتور کم او د بنسټ پالنې او د سختدریزی رواج زیات کړ. آیا په داسې حالاتو کې د عدم تشدد مفکورې ته ضرورت شته او کنه؟ نو آیا د دغه د عملي کېدو بیا لاره څه ده؟ بشیر ګواخ د دغه پوښتنو ځواب راکړي.
له افغانستان او پاکستان هر ورځ د تشدد د تازه پیښو د خلکو د وژل کېدلو د زخمیان کېدلو او یا هم بې کوره کېدلو رپورټونه راځي. د اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ د یو رپورټ تر مخه د تشدد د زیاتوالي یو لامل په خلکو کې د بنسټ پالنې قوي کېدل او د داسې خلکو ملاتړ کول دي چې ټوپک یې په لاس کې وي. څېړونکي وایي چې په داسې حالاتو کې باید د عدم تشدد فلسفه غوره کړل شي. خو آیا دا کار د عملي کېدو وړ دی؟ لیکوال او څېړونکي خادم حسین په اړه وایي.
زما خیال د دې مبارزې ضرورت چې نن وخت کې څومره دی د ملک ته د سیمې ته او د ټولې نړۍ ته او د ټولې تهذیبي ارتقا ته شاید چې د پنور وختونو کې دومره زیات نه اوسومره چې اوس دی. زما خیال دی چې یو داسې فکري نظام چې خلکو سره تړلی وي، هغه د خاورې سره تړلی وي، هغه د تاریخ سره تړلی وي، د عدم تشدد د فلسفي سیاست یا مبارزه هغه د پښتنو د تاریخي اجتماعي شعور کې موجود ده. او که څوک هم په دې حواله په صحیح توګه یو ادارتي سیاسي او سماجي مبارزه کوي، زما خیال دی چې خلکو ته به هغه ډېره زیاته قبول وي.
د بی بی سی کارکونکو او څېړونکو داود اعظمی چې په عدم تشدد یې ډیر لیکل کړي، د عدم تشدد فلسفه داسې تعریفوي:
د عدم تشدد په اړه د خلکو نظر دا دی چې قرار کښېنه، هیڅ مه کوه که څوک تاته هر څه وایي. زما په نظر عدم تشدد دا نه دی، عدم تشدد د مبارزې یو بل شکل دی. یعنی ځینې خلک د ټوپک د لارې، د تورې د لارې مبارزه کوي، ځینې خلک د ټوپک او تورې د ټوپک او تورې پر ځای د نورو هلو ځلو د لارې خپله مبارزه پر مخ بیایي، د جلسو د لارې، د جلوسونو د لارې، د هړتالونو د لارې، داسې نورو پر امن هلو ځلو د لارې غواړي چې خپل هدف ترلاسه کړي.
د پښتنو د عدم تشدد د سیاست بنسټ ایښودونکي باچا خان ګڼل کیږي چې په ټولنه کې د اصلاح او د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د خدایي خدمتګار په نامه تحریک جوړ کړ او له سیمې څخه یې د انګریزانو د وستلو لپاره هلې ځلې وکړې. داود اعظمی وایي چې د پښتنو د دغه مشر فلسفه اوس هم عملي کېدای شي.
هغه وخت باچا خان د مبارزه کولای شوای، خلک یې قانع کولای شوای، خلک یې ملګری کولای شوای. اوس هم حالات ما غسی دي، پخوا هم جنگ و اوس هم جنگ، پخوا هم دلته تشدد و اوس هم تشدد، پخوا هم دغه فرسانه دلته و اوس هم دغه فرسانه دلته دي. یعنی که هغه وخت خلکو دا مبارزه کولای شوای په هغه شکل سره، اوس هم دا امکان لري. خو د دې اړتیا سره چې خلک پوه شي چې عدم تشدد معنا څه، دا څه ډول مبارزه ده، رښتیا هم اغېز لري که نه لري. ځینې خلک دا وایي چې دا هیڅ ګټه نه کوي، هیڅ تاثیر به ونه لري. خو د باچا خان په حالت کې موږ ولیدل چې لاسته راوړنې ډېرې وي. زما په نظر اوس هم دا کار کولای شي، خو باید چې یو منظمه هڅه پیل شي چې خلک دې خاطر وبلل شي.
دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ تر مخه په افغانستان کې له 2006 کال څخه تر 2010 کال پورې د تشدد په پیښو کې 9,959 ملکی وګړي وژل شوي دي. همداراز د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو اداره ISPR بیا وایي چې له 2001 کال راهیسې تر اوسه پورې په پاکستان کې 1,602 ولسي خلکو د بد امنیو په پیښو کې ژوند له لاسه ورکړی دی. د یادو ادارو د رپورټونو تر مخه ډېرې مړې د دواړو هیوادونو د پښتنو په سیمه کې شوې دي. خادم حسین وایي چې ځینې خلک دا غلط فکر لري چې تشدد د پښتنو د کلتور برخه ده. هغه زیاتوي:
تاسو درزمان د بشری وګوري، زه شکیم سروکار مې دی له عشقه، نه خلیل نه داود زه یم نه مومن یم. لکه د مینې، د امن او بیا د بودا، د سیویلایزیشن والا بودا او بیا بایزید انصاری، پیرلو خان او بیا خوشحال بابا او بیا باچا خان بابا، د دې ټولو مفکوره تاسو اوچته کوي، هغه د پښتنو د دې خاورې تاریخي روح سره تړلی. پښتانه ګڼل کېږي چې دا د دې په کلتور کې تشدد موجود دی، دا خو جوړ کړی شوی مفکوره ده او ډېر شعوري سطح باندې کړی شوی دی چې د دې سیمې پوره سماج سیاسي توګه، اقتصادي توګه او په ستراتیژیکو توګه خپل کنټرول او اختیار کې وساتلی شي.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر غفور لیوال هم وایي چې تشدد په پښتنو کې نشته.
تاوتریخوالی اساسا د هر انسان د کرک وړ یو پدیده ده، او دا په یو عادت باندې که بدلیږي هم ټولنیز شکل نه لري، بلکې کاملا یو فردي شکل لري. یعنی یو فرد که د بیلابیلو ټولنیزو عقدو له امله او یا د رواني ستونزو له امله په یو متشدد انسان، حتی په یو سادیس باندې بدل شي، دا ممکنه ده. مګر یوه کتله، یوه برخه خلک تر دغه قاعده لاندې نه شي راتلی. نو د همدې لپاره د پښتنو په څیر یو قوم چې ډېر ځله بهرنیو تر پرله پسې یرغلونو لاندې راغلی دی، دوی ډېر ځله د دفاع لپاره وسلې ته لاس ور وړی دی.
یاد دی وی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د سولې و جرګه جوړه کړې چې په سیمه کې د تشدد د لړۍ د ختمولو لپاره د وسلوالو سره د خبرو اترو هڅه کوي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري
دماکی یو کړی او سکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو په افغانستان کې د مدني ټولنو غړو غوښتنه کړې ده چې د جرمني په خار بون کې کیدونکو د افغانستان په اړه کانفرنس کې دوی ته برخه ورکړي شي په دغه اړه باندې باز محمد عابد نور تفصیل راکړي
د ننګرهار د قومونو او قبایلو ریاست په تالار کې د مدني ټولنو د یووالي شورا یو غونډه په دې خاطر را بللې و چې په افغانستان او سیمه کې د روان کړکیچ په وړاندې د مدني ټولنو دریز روښانه کړي په دې غونډه کې د ننګرهار ولایت یو شمیر قومي مشران علماي کرام او د مدني ټولنو استازي راټول شوي وو په دې موقع د مدني ټولنو د یووالي شورا یو تن پال غړي ډاکټر نجیب الله صاحبزاده خبريالانو ته وویل
حضرتون کې بون غونډه ردودي جرګه د سولې بهیر قانون حاکمیت په شوکاټ کې کوم سنجونه خپل لرو هغه نقش مدني ټولنې د سالمې نیو کې او د وړاندیزونو هغه باید پدې کې وو چې تر څو کولای شو چې موږ یو قانونمند ټولنې په لوري حرکت پیل کړو وړو چې مدنی ټولنو سمبولیک نقش او سمبولیک سیرې باید په ټوله پروسه کې نه وسی بلکې هغه خلک چې واقعي د مدنی ټولنو استازیتوب کوي مدنی شخصیتونه دي هغه په دغه پروسه کې شامل شي
د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد منګل شیرزاد په حکومت غږ وکړ چې د مدنی ټولنو ترڅنګ د بن په دویمه غونډه کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته هم ونډه ورکړي شي
هغه ډلې لکه حزب اسلامي او هغه څوک چې مثلا طالب په نامه یادېږي دا ډلې چې صفت دی او واقعیت نن په ملي او بین ملی مستوا باندې پیژندل شوې دي باید د بن په دوهمه غونډه کې د تا برخه ورکړي شي په مشکلاتو او قضایاو باندې خبره وشي چې په کوم میکانیزم باندې کېدل شي په دې ملک کې صلح راشي
په دې غونډه کې یو فریکل لیک هم صادر شو چې په یو ماده کې راغلی وو چې حکومت د خپل سرو عملیاتو د بیګونا خلکو وژلو او ترور مخه ونیسي چې په ملی او نړیواله کچه د قانون حاکمیت یقیني شي باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد
زمونگ دا ویب پانے ایڈرس تے
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکو
mashalradio.com
دا ہر قام پا ترقی او پر مختیا کی رزوانانو یو کردار وی خو په سیمه کې د امنیت او قراری لپاره ځوانان څه کردار ادا کولی شي په دې اړه اسرار الله مومن راپور راکړي
په پاکستان او په خاصه توګه په پښتنو سیمو کې د ډېری مودې رئیسې بدامنی روانه ده که یو خوا دغه بدامنی لوجې یو شمیر قیمتي ځانونه ضایع شو نو بل خوا یې د ژوند هر اړخ اغیزمن کړی دی په دغه سیمو کې د امنیت پر ځای کولو لړکې د نورو ادارو ترڅنګ ځوانان هم خپل هلې ځلې ترسره کوي همداسې یو ځوان د پېښور د اورمړو سیمې زاید احساس دی هغوی په څه باندې شپېته ځوانانو مشتمل یو تنظیم جوړ کړی دی د دغه تنظیم د کار په اړه زاید احساس مشالې ډوته ویل
زما په لوکل سطح باندې یو اسوسییشن شروع کړی دی چې ما سره 64 ځوانان هغه کې د سټوډنټس دي د ماسترز او د بی ایس او کوم چې سیکشنالیزم او د مختلف مذاهبو په منځ کې انډرستانډینګ او پوهه راولي مختلفو چې کوم نظریو ولا خلک دي مذهبي نظریو ولا خلک دي دا په منځ کې راولي راوست نو دا یو معمولی انیشیټیو دی کدی ته تاسو وګورئ نو د دې نه اندازه لګي چې زموږ ځوان کل سونه د امن په لړ کې خپل کردار ادا کولی شي
صفیا بانو چې تعلق یې د کوټې سره دی او دا محل په برتانیا کې په نارویج سکول کې پیجری کوي هغه وای په پښتنو سیمو کې ځوانان امنیت داسې راوستي شي چې هر کس په خپل خپل کار او پیجنی او بیا په هغه کې د وړاندې تللو هڅه وکړي
زادي یو خود دې د نن تعمیري سوچ باید دی زیادہ سے زیادہ خپل کار ته توجه ورکړي خپل د زندگی او مقصد دي ساتي هغه مقصد پر دی روزانه شپه او روز دي کار کوي دا مقصد هغه جاب هم کې دی دا مقصد هغه سبق هم کې دی دا مقصد هم کې دی چې خپل ارد گرد معاشي کې بهتري راوړي خبره ڈپینڈ کری چی انسان خود جند مقصد چی دا جند ارشی غواری سبق غواری پیسہ غواری خود یو کار کی مقصد لنگ غواری اول دی آگے بارے کی سوچ ہوئی چی دی چیش غواری بس آگے کی دی محنت کری اور مقصد دی بلار سی
حقا چا وجہ دا چی دا قبائلی سیمو زن زوانان پا دا غسیمو کی دا امنیت راوستو پر جے دا بدامنی سبب گرجی کله چې مو په دې اړه په پیښور کې د یو ځوان خبریال له ځلې څخه وپوښتل نو هغه ویل
څوره مخکې ما د قبایلي سیمو یو دوره کړې وه په هغې باندې زه تقریبا پنځه شپږو قبایلي سیمو ته تللی وم او په هغه ځای کې د مختلفو ځوان کل سره ملاو شوی وم خو که تاسو وکتل نو په قبایلي سیمو کې ځوان کل ته د تفریح هېڅ ذریعه هم نشته دی د شمالي او جنوبي وزیرستان نواده تر د کرمې پورې د دې خلکو یو خاص روایت و هغه و اتڼ هغه اترونه هغه محفلی د دوی نه ختمې شوي دي د هغې نه وروسته د خیبر جنسۍ باجوړ عموما د دې ځوان کل چې کوم دی د هغوی نه هم د خوشحالۍ ټولې زرې اخیستې شوي دي هغوی ځکه اوري نو هغوی به د جهادي تنظیمونو یا د دغه نور چې کوم دی د هغوی ترانې اوري او دا ترانې دومره جذباتي وي چې هغوی هم په دغه جذباتو کې لاړ شي او د دغه خلکو لاسونو له بیا ورشي او بیا چې هغوی د دوی جذبات څرنګه استعمالوي نو هغه استعمال کړي دي او راتلونکي وخت کې هم استعمالوي
زاهد احساس چې په ګوهاټ یونیورسيټي کې لیکچرر دی او د ځوانانو د یو تنظیم مشر هم دی وای په قبایلی سیمو کې د امنیت پر ځای کولو لپاره پکار ده چې دغه سیمو ځوانانو ته تعلیم روزګار او د ژوند نور بنیادی سہولتونه ورکړي شي
مشال ریډیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږې سندرې خپروي
خدمه دردونکو د منګه د روان خبرونه په دې ځای پای تر سیر روان خبرونه کې به زمونږ نور همکاران راځیم په دې درنه جذت غواړم چې د دنیا د تنگ نظرې نه خود غرضې نه ځان آزاد کا ک انسان هر انسان ته د انسان په نظر ګور
جڑے گی